مشال رادیو ته وګیاست زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په دې خبرونه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی درته نه خپرو، بلکې انتخاباتي باز ترته په تکراري توګه در خپرو. خو اول خبرونه د پاکستان د فوج بیان د سینټ د کورنیو چارو کمیټه ته ویلي فوج انتخابات نه کوي بلکې امنیت یې ساتي. د خیبر پښتونخوا د مالی ادارې قبایلی سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین واشنگټن ته دعوت کړي. بشپړ خبرونه د پاکستان د پوځ بیان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته ویلي پوځ په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت تنده ورسپارل شوې ده. د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال راډیو ویل میجر جنرال آصف غفور یې پرون مازیګر وربللی او ورڅخه د امنیت او په ټاکنو کې د پوځ د کردار په اړه وپوښتل. د مسلم لیگ نون یو سینیټر محمد جاوید عباسی ویل د کمیټې ځینو غړو د پوځ له بیان د پوښتنه وکړه چې یو ګوند په نښه شوی چې دا تر انتخابات مخکې د درغلی معنا لري. دی وایي موږ له میجر جنرال آصف غفور وپوښتل چې دې ته به څنګه آزاد او منصفانه انتخابات وایو چې د یو ګوند مشران نیول کیږي او زندانی کیږي او غړي یې گرفتاریږي. جنرال غفور ویل دا د هغوی نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواري ده او پوځیان به د ټاکنو پر ورځ د انتخاباتي کمیشن د حکم پابند وي. سینیټر عباسی زیاته کړه چې انتخاباتي کمیشن ته هم شکایت کړی. هلته د سینیټ د کورنیو چارو کمیټې بل غړی میا محمد عتیق شیخ وایي د جنرال غفور ځوابونو سینیټران مطمئن کړل. د پاکستان وفاقي او صوبایي نگران حکومتونو او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې رڼو او آزادو ټاکنو ته ژمن دي او دا چې پوځ به یوازې د جولای پر 15مه د امنیت ټینګښت دنده تر سره کوي. د خیبر پختونخوا د مالیه ادارې قبایلی او نیمه قبایلی سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د مالیه ادارې پرون ماخام په یو بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن، باجوړ په ملکند او رگزی او کورما په کواټ، شمالي وزیرستان او په بنو او جنوبی وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي. بیان زیاتوي چې مردان او هزاره ډیویژن له قبایلی سیمو سره نه دي تړلي، نو ځکه یې په جغرافیایي حالت کې هیڅ بدلون نه راولي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د مې په پای کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو آئینی مسوده لاسلیک کړه. د کوټې د پولیسو مشر ویلي دي چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژندګلوي یې کړی. د استعزاز ګورایا بیګا خبري غونډې ته ویل ځانمرګي بریدګر حفیظ نواز نومیده چې د پلار نوم یې محمد نواز دی او د خپل زوی د شناخت تصدیق کړی دی. دوی ویل بریدګر د سند د ټټي سیمې اوسیدونکی و. په عین وخت کې چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې د وژل شوی شمیر 1.5 بیګا ورسید. د تیرې جمعې پر ورځ د شوې حملې ذمہواري داعش ډلې منلې وه چې پکې د بلوچستان عوامي پارټۍ انتخاباتي امیدوار نوابزاده سراج رئیسانی هم وژل شوی. نن د همدې پیښې پر ضد په ښار کې د مستونګ په کوټه ښار کې کار بندیز هم دی او چارواکو ویلي دي چې د جمعې لمانځه لپاره امنیتي انتخابات کړي دي اقدامات کړي دي. تیر ماښام د صوبې نگران اعلی وزیر علاءالدین مری په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې مستونګ په برید کې د وژل شویو کورنیو ته 15 لکه روپۍ ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. پېښور هایکورټ د احتساب ادارې ته امر کړی دی چې د پېښور د چټک ترانسپورټي نظام BRT پروژې په اړه دې پلټنې وکړي. هایکورټ پرون د پروژې په اړه د جمعیت علما اسلام فی د یو مشر امان الله حقانی د غوښتنلیک د مقدمې اورېدنې پر وخت فیصله کې د احتساب ادارې ته ویلي دي چې د سپتمبر تر 15 پورې د عدالت ته رپورټ وړاندې کړي. هایکورټ دا هم ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترانسپورټ د دې پروژې ټیکه یوې داسې کمپنۍ ته ورکړي چې د پاکستان په نورو صوبو کې ورباندې بندیز لګېدلی دی. د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې پخوانی حکومت په بیا بیا د دې پروژې دفاع کړې او وایي له بشپړېدو سره به په پېښور کې ترانسپورټي نظام خورا ښه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور ته ټلیفون کړی دی او ورسره د یکتوت په ځانمرګي برید کې د هغه د وراره او د ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی څوکۍ ته د نوماند هارون بلور او نورو کسانو پر وژنه غم راضي کړی دی. عوامي نېشنل ګوند تیر ماښام په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ګوند د قربانیو ستاینه وکړه. د جولای پر لسمه په پېښور کې د انتخاباتي غونډې پر مهال په ځانمرګي برید کې د هارون بلور په ګډون شل کسان ووژل شول. تحریک طالبان پاکستان د هغه حملې ذمہواری منلې وه. پاکستان ویلی دی چې د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عرب کې د دینی عالمانو په غونډه کې هیڅ وسلواله ډله د ترهګر په نوم نه ده یاده شوې، خو په بریدونو کې د خلکو وژنه ناروا بلل شوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته ویل همدا لامل دی چې پاکستان دریځ لري چې د افغانستان شخړه سیاسي حل ته اړتیا لري.
The declaration does not
په دغه اعلامیه کې څوک تر هغه نه دی ګرځولې شوی، خو د وسلوالو په پیښو کې د مسلمانانو وژنه حرامه ګرځولو سره سره د دې غندنه او د ودرولو غوښتنه شوې ده. دې ترڅنګ په مسلمان ملکونو هم غږ کړی شوی چې په افغانستان کې د امن او سولې په برخه کې خپل مثبت رول ولوبوي.
د جولای په دویمه اونۍ کې په سعودي عرب کې د درې دیرشو هیوادونو دینی عالمانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان جګړه فتنه وبلل شوه. طالبانو د دینی عالمانو د دې غونډې غندنه کړې وه او د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی دی چې په مني کې د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین واشنگتن ته دعوت کړي. سیرا سینډرز بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې ده چې سږ کال منی د ولسمشر پوتین واشنگتن ته وروبولي او دا چې په دې اړه خبرې وار له مخه روانې دي. سینډرز دا هم لیکلي دي چې په هلسنکی کې ټرمپ د دواړو هیوادونو د امنیت شورا د چارواکو ترمنځ د خبرو د دوام موافقه وکړه. ټرمپ په هلسنکی کې د دوشنبه پر ورځ له پوتین سره لیدلی ول. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شي. د پاکستان پوځ ویان د سینټ کورنیو چارو کمیټې ته ویلي چې پوځ په انتخاباتي بهیر کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د خیبر پختونخوا مالیه ادارې د قبایلي سیمې په 15 صوبایي ډیویژنونو ورګډې کړې دي، خو ځینې فعالان د زیاتو اقداماتو غوښتنه کوي. د کوټه پولیسو مشر وای د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژنګلوی کړی دا. پېښور های کورټ د احتساب عدالت ته ویلي دي چې د پېښور چټک ترانسپورت نظام د پروژې تحقیقات دی وکړي.
عدالت کوم حکم کړی دی نو دغه پولیس پوښتنې چې کېدې چې د آینده به سوغور پروژه شروع کړي د دې خبرو د خیال سره.
د خبرونې په آخري نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د مشال راډیو د ځانګړې لړۍ په برخه کې د منځنۍ او کوزې کورمې د قومي اسمبلی پر حلقې بحث اوري. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ویلي چې د پوځ لویان څخه یې په انتخاباتو کې د پوځ رول په اړه پوښتنې کړي دي. د کمیټې غړو بیګا مشال رډیو ته ویل میجر جنرال آصف غفور یې تیر مازیګر د کمیټې غونډې ته وربللی او ورته یې خپلې اندېښنې وړاندې کړي. دوی زیاتوي جنرال غفور کمیټې ته ویل چې پوځ د انتخاباتو له امنیت ساتلو پرته نور هیڅ رول نه لري، خو د کمیټې ځینې غړي د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم اندېښنې لري. ګلایاز رپورټ لري.
د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې یو غړي میا محمد عتیق شیخ بیګا مشال اړتیا ویل چې د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور په راتلونکو انتخاباتو کې د فوج کردار په اړه څرګنده خبرې کړې او ویل دي چې د آئین مطابق یوه اداره له بلې ادارې په خاص مرسته کوي. د سینټ د کورونو چارو کمیټې غونډه د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د فوج وایان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا کوارډینیټر د داخله او دفاعي چارو سکتر او نورو چارواکو ګډون وکړ. د کمیټې غړي میا محمد عتیق شیخ د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور د څرګندونو
دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کروا نہیں رہے ہیں، ہم صرف اور صرف
د فوز وایند ویل چې دوی انتخابات نه کوي بلکې مونږ یوازې امنیت ورکو. مونږ د الیکشن کمیشن هدایتو لاندې امنیت ورکو. نو موړي یو خبر واضح کړه چې په پولینګ سټیشن کې به پریزایډینګ افسر مشر وي او هغه به ټول احکامات جاری کوي او فوج به پرې عمل کوي. د فوز وایند دا هم ویل چې په پولینګ سټیشن کې موجود فوجي به خپل ځان نه هیڅ قسمه کار نه کوي بلکې هغه به د پریزایډینګ افسر ماتحت وي.
همارا فوجي آدمی از خود کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں کرے گا.
خود مسلم لیگ نون سینیٹر او دا کمیٹی یو بل غړی محمد جاوید عباسی مشال اډو ته ویل چې دوی د انتخاباتو په اړه په دې غونډه کې ډېری پښتنې راپور تکړي او د فوج وینس پیناوی هم وکړ چې فوج په دې کې هیڅ کردار نشته.
مې نه به سوال پوښتنه کړې د پولیس نه به کاږي دي هم سب دې جماعت کو سر تاګر کیا جا رہا ہے.
ما او دوه نور ملګرو دا پښتنه راپور تکړه چې یو غوند په نخه کیږي. دا به څنګه آزادانه او شفاف ټاکنې وي؟ نگران حکومتونه هم به طرف نه دي. دا به څنګه انتخابات وي چې یو غوند خپل لاسونه تړل کیږي؟ د فوج وین په جواب کې ویل چې دا دوی کار نه دی، دا د الیکشن کمیشن ذمہ واری ده. د مسلم لیگ نون غړی جاوید عباسی زیاته کړه چې دوی الیکشن کمیشن ته هم خپل اندېښنې رسولې دي. د کمیټې بل غړی عتیق شیخ زیاته کړه چې د کمیټې غړو د فوج بیان څخه ډېرې پوښتنې وکړي او ټول غړي سل فیصد مطمئن ښکاره کېدل. د پاکستان ډان رسمانی راپور ورکړی چې د فوج بیان د کمیټې غونډې ته دا هم ویلي چې په ټول هیواد کې په پولینګ مرکزونو به 3,01,000 فوجیان تعینات وي. بلخوا د فوج مشر جنرال قامر جاوید واجوا د زیارت پورس په پینډی کې د انتخاباتو مرستې مرکز دوره کړي او ټاکنو لپاره یې د انتظاماتو جاج اخستی.
د جولای پر 15 په پاکستان کې انتخابات کیږي چې په نتیجه کې وفاقي او صوبایي حکومتونه جوړیږي. هر ګوند چې د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي هغه به وفاقي حکومت جوړوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو دا ځل چې په پاکستان کې نوی حکومت ټاکل کیږي مخې ته به یې لویې مسئلې پرتې وي. د فرانسې خبری اژانس وایي پاکستان له ځینو لویو مسئلو سره مخامخ دی چې د جولای پر 15 به د انتخاباتو ګټلو په نتیجه کې نوی وفاقي حکومت ته پاتې کیږي. په دې کې سخت دریځي، د اقتصاد خرابوالی، د آبادۍ زیاتوالی، د اوبو کموالی او د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو سمول شامل دي. اژانس وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې، خو شنونکو پوهانو په بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د مفکورې ضد او د سخت دریځۍ د وجوهاتو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. اژانس وایي همدا لامل دی چې وسلوال اوس هم د لویو بریدونو کولو وړتیا لري. نو دا یوه لویه مسئله ده چې راتلونکي حکومت ته به پاتې وي. بلې خواته د هیواد اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې د سمولو دنده به یې د راتلونکي حکومت وي. اژانس وایي اټکل کیږي چې پاکستان به په راتلونکو 5 کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF مرستې ته ضرورت ولري. اژانس وایي لامل یې دا دی چې د پاکستان په دولتي بانک کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو زیرمې کمې دي او د ډالر په مقابله د روپۍ ارزښت کمیږي. نو راتلونکی حکومت به د سم او مؤثر اقدام کولو محدود وخت ولري. همداراز پاکستان د آسیا له هغو هیوادونو یو دی چې پکې د پیدایش کچ ډیر لوړ دی. د دې معنی دا ده چې د هغه هیواد آبادی یا نفوس په تیزۍ زیاتیږي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی 2,00,000,000 ده چې د 1980 زیږیز کال پرتله 15 چنده لوړه ده. پوهان وایي په دې توګه د آبادۍ زیاتوالی به لا زیاتې اقتصادي او ټولنیزې مسئلې پیدا کړي، نو ځکه راتلونکی حکومت باید د آبادۍ د زیاتېدو سطحې ټیټولو هڅې وکړي. د فرانسې خبری اژانس خبرداری ورکوي چې که پاکستاني چارواکو پر وخت اقدام ونه کړ نو هغه هیواد د چاپیریال او اقلیم له ناورین سره مخامخېدای شي. د پاکستان چارواکو وار له مخه ویلي چې تر 2015 زیږیز کال پورې به هیواد د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. اژانس وایي پاکستان ته د هیمالیا له واورین غره څخه اوبه ورځي او پکې سیندونه دي. د پشکال په موسم کې پکې ډېر بارانونه او ان سیلاونه هم وي، خو هغه هیواد په شمار یو څو بندونه لري چې له کبله یې د اوبو کمښت پیدا شوی دی. نو نوی حکومت ته په دې اړه هم د ژر اقدام کول پکار دي. اژانس وایي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو او د واک توازن خرابوالی پخوانی سابقه لري او یو بل مشکل دی. په 2013 زیږیز کال کې ملکی منتخب حکومت ته د واک انتقال هیله پیدا کړه چې د دواړو ترمنځ به توازن برقرار وي، خو د مسلم لیگ نون حکومت بحرانونو ته په کتو زیاتره شنونکو ویل چې په هغه هیواد کې ملکی حکومت پوره طاقت نه لري. د فرانسې خبری اژانس زیاتوي راتلونکی حکومت به د بیلابیلو ملکی او امنیتي ادارو ترمنځ د واک د توازن په ساتلو کې هم له مشکل سره مخامخ وي.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا د مالی ادارې قبایلی سیمې د صوبې په 15 جوړښتونو یا ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د ادارې پرون ماښام په یو بیان کې ویلي دي چې باجوړ، مومند، خیبر، کورما، اورکزی، شمالي او جنوبي وزیرستان او نیمه قبایلی سیمې به د ملکنډ، پېښور، کواټ، بنو او ډیره اسماعیل خان د ډیویژنونو برخه وي. له دې سره به اوس د ډیویژنونو د ګټې او مالیې قانون پر قبایلي ضلعو هم لاګو کیږي. سیاستوالان او فعالان د دې اقدام هرکلی کوي، خو نور اقدامات هم غواړي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیر ماښام د خیبر پختونخوا د مالیې یا ریوینیو د محکمې نه د خپور شوي سرکاري اعلامیې تر مخه د خیبر او مومندو دوه نوي ضلع په پېښور ډیویژن کې، باجوړ ضلع په ملکنډ ډیویژن کې، اورکزی او کورما په کوهاټ ډیویژن کې، شمالي وزیرستان په بنو ډیویژن کې او جنوبي وزیرستان ضلع په ډیرا اسماعیل خان ډیویژن کې شامل کړی شوی ده. د لړکی د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل د پخوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا د یادو برخو سره ډیری نږدې پرتې وې، نو ځکه خو دوی په بیا بیا د غوښتنه کوله چې یادې سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان
بلی خواتا د تکړه قبایلی خویندو پنوم د خزو د ټولنی یو مدنی فعال ناهید رحمان وای د زمکولو رستو تر ټولو اول دغه وو ضلعو ته د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو قانون غزول پکارو.
دا زمونږ یو درینه خواهش وو چې موږ د صوبې سره ملو شو. دا ډیره ښه ده چې لکه موږ ته هرکلی وایو، اوس هم ورته وایو، بیا هم خو دې کې چې کوم دینو مزید لا کارونه پکار دي. انټرم ریګولیشن باندې زمونږ اعتراض اوس هم دی، موږ دا وایو چې دا ختم کړی شي. او اف سی آر کې کوم څه نقصانات وو د خلکو دپاره اومه کاشي په دې کې هم دی. کمشنر شو نو کمشنر سره ماغه اختیارات دي.
خو سمو د وړاندې د زمکولو د قانون یا 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروسته د وفاقي حکومت چارواکو ویلي وو چې په را روانو 15 کلونو کې به په دمه دمه پخوانی قبایلی سیمې په مکمله توګه د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو پرنګ حیثیت ترلاسه کړي. د مالیې د محکمې د اعلامیې تر مخه په مردان او هزاره ډیویژن کې د پخوانی قبایلی سیمو کومه نوې ضلع نه ده شامل کړل شوی او په پاتې 15 ډیویژنو کې نوې و ضلع شامل کړی شوی دي او نیم قبایلی سیمې د نوې سب ډیویژنو په حیثیت کې هم د نږدې ضلعو سره شامل کړی شوی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د کوټې د پولیسو مشر ویلی دی چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژنګلوی یې کړی. د اعتزاز ګورایا بیګا په کوټه کې خبري غونډې ته ویل دا کس حفیظ نواز نومیده چې د سند د ټټې اوسیدونکی و. هلته چارواکي وایي چې په هغه برید کې د وژل شویو شمیر 1.5 تر رسیدلی دی. تیره جمعه په انتخاباتي جلسه کې په ځانمرګي برید کې د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نوابزاده سراج ریسانی هم وژل شوی و. د همدې پیښې په غبرګون نن په کوټه کې کار بندیز دی او چارواکو د جمعې لمانځه پر مهال د سختو امنیتي اقداماتو ویلي دي. پرون ماښام د نگران اعلی وزیر په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې چې حکومت به د مستونګ په برید کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته 15 لک روپۍ ورکوي. رپورټ اورو.
د کوټې د پولیسو ډی آی جی او د ترګریز د بلوچستان د محکمې مشر اعتزاز ګورایا تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې د مستونګ په ځانمرګي برید کې د ځانوژونکي شناخت د حفیظ نواز چې د پلار نوم یې محمد نواز دی په نامه سوی دی چې د سند ایالت د ټټه ولسوالۍ د ساکرو د سیمې اوسیدونکی و. اعتزاز ګورایا زیاته کړه چې د ځانوژونکي شناخت د هغه پلار هم کړی دی. د نوموړي په وینا چې په سیمه کې د هغه کسانو په لټنه روانه ده چې و برید کوونکو ته نه یوازې د وسیدو ځای ورکړی و بلکې تر جلسې پورې هم رسولی و، خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیول شوی. ګورایا وایي چې تر اوسه چې کوم شانس موږ په لاس راغلی دي د هغه څخه ښکاره کیږي چې د جلسې پر مهال هلته د خلکو د تلاشي کولو هیڅ انتظام نه و. هر څوک چې براتلی هغه به هلته بېله څه تپوسه کښېنستئ. ځانمرګي کس په څلرم کتار کې ناست و چې کله د چاودنې وخت رالی نو دغه کس د خپل ځای څخه راپورته او سیده د سټیج و مخې ته راځي چیرې چې وروسته هغه ځان والوزاوئ. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي ګورایا وویل چې د پیښې د ځای څخه د ځانمرګي لاس میندل سوی و، د هغه د ګوتو نښانونه اخیستل سوي چې له امله یې په شناخت کولو کې اسانۍ پیدا سوه. بل پلو ته د مستوم د پیښې د پلټنې لپاره د فرانزیک کارپوهانو یوه ډله څو ورځې وړاندې د لاهور څخه و کوټې ته راغلې وه او په مستوم کې د پیښې په اړه د شهادتونو او ثبوتونو د ټولولو وروسته دغه ډله بیرته و لاهور ته ستنه سوې ده، خو تر دمګړې پورې د پیښې په اړه خپل رپورټ و بلوچستان حکومت ته نه دی سپارلی. د مستونګ په درنګړ سیمه کې د جمعې په ورځ د ماپښین د لمانځه وروسته په یوه جلسه کې هغه مهال ځانمرګې برید وسو کله چې د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی کشر ورور او د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نواب زاده سراج رسانی خپله وینا پیل کوله.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پېښور هایکورټ د احتساب قومي ادارې ته امر کړی دی چې د پېښور چټک ترانسپورت نظام بی آر ټي پروژې په اړه د پلټنې وکړي. هایکورټ پرون په فیصله کې ویلي دي چې د دې پروژې ټیکه هغې کمپنۍ ته ورکړل شوې چې په نورو صوبو کې تر بندیز لاندې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پخواني حکومت په بیا بیا د دې پروژې دفاع کړې او ویلي دي چې له بشپړېدو سره به یې د پېښور ترانسپورټي نظام خورا ښه شي، خو کارپوهان وایي تیر حکومت په بیړه پر دې پروژې کار وکړ نو ځکه یې نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل ګلای از راکوي.
پېښور هایکورټ د پېښور بس ریپید ترانزیت کوریډور یعنی بی آر ټي منصوبه یو ناقابل اعتماد او نااعتباره ګرځولي او ویلي دي چې د دې تحقیقات به د قومي احتساب اداره کوي. هایکورټ اووه میاشتې مخکې متعلقه چارواکو ته په دې منصوبه د کار جاري ساتلو او په دې کې د شوو کارونو د راپور جمع کولو ویلي وو. عدالت د زیارت په ورځ خپله تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې له ټولو خواوو دلایلو اورېدو وروسته داسې لګي چې د دې معاملې په اړه نور تحقیقات له نایب ادارې وکړل شي. په دې فیصله کې ویل شوي چې بی آر ټي منصوبه هغه کمپنۍ ته ورکړل شوي چې په نورو صوبو کې تور فیرس کې شامل ده او باید دا پروژه په جون میاشت کې مکمل شوی وي. په دې فیصله کې دا هم ویل شوی چې د یادې پروژې ټول لګښت 9 ارب روپیو خو وروسته دا 8 ارب روپو نه هم زیات ته ورسېدو. د دې ترڅنګ د صوبې نورو پروژو پیسې هم په بی آر ټي پروژه کې شامل کړل شوې. په پېښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وایي چې باید د دې تحقیقات وشي.
یقیناً څوک نه څوک د چا نه چا نه تجربه کاری او د چا کمی په عرب مخې له راځي، نو هغې نه په کار دی چې د دې خبرې سناسه سزا میلو شي چې اویا عرب روپۍ چې یو ډېر لوی اماؤنټ دی هغه د هغوی غلطې منصوبه بندۍ له وجې چې کوم دی په کامیابۍ سره سرته ونه رسېدي او څه خاص د هغې فایده ونه شوه. دا چې نن عدالت کوم حکم کړی دی نو دوی ته خو موږ خوشبین یو چې کېدای شي چې د آینده به څو غټ پروجیکټ شروع کړي او د دې خبرو بیا خیال ساتي.
د تحریک انصاف پخوانی حکومت دعوه کوله چې دا پروژه به له نورو مختلف یادابه د پېښور ښار اوسېدونکو لپاره د سفر کولو یو ښه سهولت وي، خو خبریال محمود جان بابر وایي چې پخوانی حکومت نه تجربه کار وو.
د تجربې نه علاوه د دې ډېر ارمان و چې دوی خلکو ته یو داسې خپل پروجیکټ وښیي چې دوی وایي چې د دې حکومت ډېر کامیاب و، خو په هغې کې دوی نه کار خراب شو. دوی چې دا کار ډېر په منډه کې شروع کړو نو هغې سره د دوی نه دا غلطیانې وشو چې دوی په ښه طریقې سره د هغې لپاره منصوبه بندي ونه کړه. نو دوی دا هم ویلي وو چې دا به ډېرو په کمو پیسو باندې جوړېږي، هغې کې هم دوی کامیاب نه شو.
پېښور هایکورټ احتساب ادارې ته امر ورکړی چې د دې پروژې تحقیقات مکمل کړي او په راتلونکي اورېدنه کې خپل راپور عدالت ته وړاندې کړي. عدالت د دې مقدمې اورېدنه د سپتمبر 40 منټې پورې ځنډولې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عرب په شوې غونډه کې هیڅ ډله ترهګر نه ده بلل شوې. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته ویل همدا لامل دی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پر نړیوال کچ هلې ځلې مهمې دي. د جولای په دویمه اونۍ کې په سعودي عرب کې د دینی عالمانو په نړیواله غونډه کې د افغانستان جګړه او هلته تاوتریخوالی ناروا بلل شوي ول. شنونکی وایي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وینا وا پاکستان د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې دا دریز لري چې افغانستان حکومت دې د خبرو اترو لار خپل کړي، ځکه چې د تیرو اوولسو کلونو راهسې په افغانستان کې وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده خو تر اوسه امن را نغلی. د نوموړي وینا وا چې په روانه میاشت کې په سعودي عرب کې شوي د عالمانو په کانفرنس کې هم دا غوښتنه وشوه چې دواړه ډلې دې د مذاکراتو لاره خپل کړي. دغه اعلامیه کې څوک ترهګر نه دی ګرځولی شوی، خو د وسلوالو په پیښو کې د مسلمانانو وژنه حرامه ګرځولو سره سره د دې غندنه او د ودرولو غوښتنه شوې ده. دې تر څنګه په مسلمان ملکونو هم غږ کړی شوی چې په افغانستان کې د امن او سولې په برخه کې خپل مثبت رول ولوبوي او د ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه شوې چې جګړه دې ودروي، د خپلو اورونو ترمنځ دې سوله وکړي او خبرو اترو د لارې دې خپلې ټولې شخړې هوارې کړي. د جولای په 11مه په سعودي عرب کې د درې دېرش اسلامي هیوادونو 110 دینی عالمانو د خپل دو ورځنی غونډې په پایا کې په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز دی ومني او له جګړې د لاس واخلي او مذاکراتو ته دې حاضر شي. خو خبریال او افغان چارو کارپوه طاهر خان وایي سعودي عرب کانفرنس نه علاوه په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې شوي د عالمانو په کانفرنس کې هم د مذاکراتو خبره شوې او افغان حکومت هم مذاکراتو ته اماده دی. نو بیا پاکستان او ځینې نورو ګاونډي ملکونو له پکار دي چې طالبان د خبرو میز ته راولي.
پاکستان په افغانستان کې خپل فعال رول ولري او هلته دا باوري ختمې دي شي، بد اعتمادي ختمې دي شي. پاکستان یو خپل نظر دار دی چې دا اوس دې یوازې ذمواري نه ده، دا یو مشترک ذمهداري ده او چا چې طالبانو سره تعلقات وي رابطې وي باید چې هغې مخې ته راشي. دا سود دلته پیدا شوی دی، لیکن بیا هم پاکستان په دې بنیاد باندې د خپل رول نه او کردار نه د افغانستان په مسله کې په سولې کې شاته کېدی نه شي، ځکه چې ډېر خلک په دغه د پاکستان په دې دریځ باندې هغې سره اتفاق نه کوي. پاکستان له باید چې
د وروستیو کې یو وار بیا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی شوی دی، خو طالبانو لخوا ورته څه مثبت جواب نه دی ویل شوی.
همدې سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکایي پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي داسې نه ښکاري چې واشنگټن د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژۍ په ارزونه کې لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون خبریالانو ته کړې. دی وایي د امریکا د پاکستان له لوري مثبتې نښې لیدلې دي، خو ورڅخه غواړي چې د یاغیانو ضد لا زیات اقدامات وکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي آسیا ستراتیژي اعلان کړې وه. رویټرز خبری ایجنس د جولای پر لسمه خبر ورکړی و چې واشنگټن د دې ستراتیژۍ ارزونه کوي. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
رویټرز خبری ایجنس د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالي خبره یو کال وروسته له هغه مطرح سوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جوزف ووټل وایي شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولی. جنرال جوزف ووټل د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته دا یوه معمولي ارزونه وبلله او تمه یې وښودل چې دا به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان را وروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومو وخته د امریکایي پوځي سلاحکارانو، روزونکو او ځانګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډېروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاحکارانو یې هغه وهڅوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تېر کال په افغانستان کې د 3000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمېر 15,000 ته ورسېد. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډېر کړل څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لوري مثبتې نښې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لا زیات کړي. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، وی باسي او یا یې پناه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې یو لوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر میاشت ویلي و چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 26 کیلو هرتز اوري. په پېښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان د پوځ ویان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته ویلي پوځ په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دنده ورسپارل شوې ده. د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال رټول میجر جنرال آصف غفوري پرون مازیګر وربللی وو او ورڅخه د سینټ د انتخاباتي امنیت او پټاکونو کې د پوځ د کردار په اړه وپوښتل. د خیبر پختونخوا د مالیې ادارې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورکړي کړي دي. د مالیې ادارې پرون ماښام په یو بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن، باجوړ په ملکنډ او رکزی او کورمه په کواټ، شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي. د کواټ د پولیسو مشر ویلي دي چې د مستونګ د ځانمرګ بریدګر پېژنګلوي کړی ده. اعتزاز ګورایا بیګا خبري غونې ته ویل ځانمرګ بریدګر حافظ نواز نومیده چې د ټټي د سند صوبې د ټټي اوسیدونکی وو. ګورایا زیاتوي چې د هغو کسانو لټون کوي چې نواز ته په بلوچستان کې د اوسېدو ځای ورکړی وو. په عین وخت کې چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې د وژل شویو شمېر 1.5 ته رسېدلی دی. د تېرې جمعې پر ورځ د شوې حملې ذمهواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې وه. پېښور هایکورټ د احتساب ادارې ته امر کړی دی چې د پېښور د چټک ترانسپورټي نظام BRT پروژې په اړه د پلټنې وکړي. هایکورټ پرون د پروژې په اړه د جمعیت علمای اسلام فی د یوه مشر امان الله حقانی د غوښتنلیک د مقدمې اورېدنې پر وخت په فیصله کې د احتساب ادارې ته ویلي دي چې د سپتمبر تر 15 پورې دې عدالت ته رپورټ وړاندې کړي. افغان ولسمشر اشرف غني د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور ته ټلیفون کړی دی او ورسره یې د جولای پر 10 د یکتوت په ځانمرګي برید کې د هغه د وراره او د ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی څوکۍ ته د نوماند هارون بلور او نورو کسانو پر وژنه غمرازي کړې ده. پاکستان ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عرب کې د دینی عالمانو په غونډه کې هیڅ وسلواله ډله د ترهګر په نوم نه ده یاده شوې، خو په دونو کې د خلکو وژنه ناروا بلل شوې ده. ډاکټر فیصل پرون ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزه خبري غونډې ویل همدا لامل دی چې پاکستان دریځ لري چې د افغانستان شخړه سیاسي حل ته اړتیا لري. او د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی دی چې په مني کې د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین واشنگټن ته دعوت کړي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت شوی دی د پاکستان د انتخاباتي هلو ځلو په اړه د نوماندانو سره د ځانګړي باس. پرون موږ په دې باس کې د منځنۍ او کوزې کورمې د قومي اسمبلۍ د 45 حلقې په اړه له بېلابېلو امیدوارانو سره د هغوی پر انتخاباتي کمپین او پلانونو وغږېدو. د خپرونه اوس ترته په تکراري توګه د خپرونه پرون ما او داود خټک وړاندې کړې وه.
انتخابات
د مشال ریډیو ځانګړی بحث
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر 500 پورې.
د پاکستان د انتخاباتي کمپینونو او هلو ځلو په اړه د مشال راډیو په ځانګړي لړۍ کې نن د منځنۍ او کوزه کورمې د قومي اسمبلۍ د 45 انتخاباتي حلقې په اړه له امیدوارانو سره باس کوو. په خبرونه کې مزه پامیر ساحل او داود خټک هرکلی کوو.
دا وخت موږ سره دوه امیدواران د ټلیفون په لیک راغلي دي، حبیب ملک اورگزی او سید جمال صاحب دي. تاسو دواړو ته ستړي مشي وایو.
ډیره مننه. ډیره مننه.
شکریا. تاسو ډیر شکریا.
حبیب ملک صاحب، اول به تاسو ته راشو که په لنډو ټکو کې تاسو مونږ ته د کوزه کورمې او منځنۍ کورمې د خلکو د ستونزو هوارولو خپل پلان وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول په ډیره مننه تاسو، زه ډیر شکر گزار یم چې تاسو زما آواز ما حلقې ته رسوئ.
ډیره مننه.
د منځنۍ کورمې یا د کوزه کورمې زه دا یم ټولو نه اول خو کوم سوچ وکړو چې غټ قومونه دي پرچم کنی دي مسوزی دی او بیا بنگشتی بیا وزیر قبائل دی او دیکھے بیا دور ہم قومون دی لکا بنگل دی او زازی دی مقبل دی افریدی دی توری بنگشتی نو تا دیر یو دیر کولی یو کمبینیشن دی خو بیا ہم غد قومون سکم دی اغا پاکی برا دی لکا غیر والا چی کم دا غد منزنے کرما والا اغا دی تقریباً سو ذرا کورونا آباد شوی دی او دا بالکل دے سارے مخ مخ دے گرے لمنی گیری ددی ٹولو نہ غٹا مسئلہ خود دی التا
اورگزے صاحب ستا سودا چې کوم आवाज دی دا ډیر جړ جړ شي لکه خرابيږي आवाज مسم مخت نه راځي سید جمال صاحب تاسو را تخپل پلان بیان کړي لکه څنګه چې داوود صاحب له دغه نه د ملک اورگزے صاحب نه پښتنه وکړه مغه ستا سره تخپل پلان بیان کړي
تاسو مشال زده ډیر شکریا دا کوم مهرباني او زخم ما 45 سال په ربو کې تیر کړی دی وہ سب پارا بک ما کاروبار دا نو ان شاء اللہ تعالیٰ زدہ ان 45 نوی لاڑے نو مونگ پر میں جنسائی کی چی چمرا کا چمرا مینی جان سے میں جوان تیر شوی دی نو دس اخکارا کار ندا شوا یہ خدا دیر غمزا پلی دا نو ما عمر 15 پی تکالا دا 15 پی تکالا بس ما خو خدای تا دا سوال کرد دا یا اللہ تعالیٰ ہندو تلوس کالا میں بچائی تھا تیر کو نہ دبکیا وہ عمر تم نہ بس ہی واخر جتب خوشحالے گے نہ خدمت رو تلا نور
نو سیو دا خدمت په پڅ طریقه باندې کوي د پی ټی آی د منشور سره سم به کوي د تحریک انصاف کنا تاسو نور ځانګړي خصوصي پلانونه هم لري دغه سیمه لپاره
د چې کوم دا پی ټی آی ته کټ ماته ملاو دا زه د سې قران دا ټول عوام ته کوم چه ما دا ما خپل ځان د قوم خدمت لپاره وقف کړو دا او ایوا ایوا پیسې ز قوم ته قرآن کوم خپل کاروبار می روان دا الحمدلله شکر الحمدلله ز قوم ته قرآن کوم چې زه د تاسو یو خادم شوم یو مزدور شوم قیامت ورځې پورې ما ته ایوا رو پیرونه واخای دا ایوا زما خبره دغه چې ما تنخوا ما تنخوا د پر می جنسی کې ډیر مزدوري خلق تھی اور نعما تنخواہ باغابہ پن کی جمچی کی مزدور خلق و تب عزت اخبل اصویر کا عمدہ
صحیح حبیب ملک اور اگزے سے بم رسر راغ اور اگزے سے بو بخینو تاسو ذکر شروع کرے د قانونو چې دلته قانون دی ډیر خيسته یو امتزاج جوړ دی د بیلابیلو قانونو نو اغستون زو تراشه یو پلان تراشی څه پلان مو جوړ کړی دی
جی مهرباني اصل کې د هر قوم خپل مسیری ما صرف دا مقصد چې د پاره چم کې نیفالی مسجد دا هغه ټول نه غټه مسله په دې وخت کې مرغې چینه ورته وي الته د زرو کورونو آبادی شوې ده الته هیڅ ترقیاتی کارونه نه کیږي هغه باندې نور آبادی بند ده نو زه دا وایم چې زما په ریالیټي کې دغه چې دا غوي مسائل حل شي هغه ته وبوس کیونه وشي ولی هغه زما ورور دی زما د قوم بچی دی خیان دی میان دی مشران دی یو خو دغه ده بیا راشي مسوزی قوم ته نو مسوزی قوم خو اوس په دې شوی وختونو کې خوش قسمت وو ته آرمی الته ای پی ایس جوړ کو الته هسپتال جوړ شو کم هسپتال جوړ شو غم الا اپریشنل نه ده نو دیني په فوکس کوو ته هغه هسپتال اپریشنل شي او هغه سره سره بیا راشه نور مسایل شته لکه اوبو سکي مون ډیر ما ته خلکو اوس را سره دي کیږي چې هغه ته اوبو مسایل دي پرابلم دي وړ وړ پرایمري سکولونه ته کوم دي هغه جوړیدون دي نور لارې دي پلونه دی
جمال صاحب توفیل صاحب تو ورزو ډیر وخت نه راته سره په انتظار دی ډیر وبخې توفیل صاحب توفیل صاحب ډیر وبخې تاسو کراته په لنډ توګه باندې خپل پلان بیان کړئ انتخاباتي څه پلان مو جوړ کړی دی
جی ټول ناول خو ډېر ډېر مننه چې تاسو د دې ور وځل او بللم چې زما مطلب دومره خبرې وکړې شم په دې پلیټفارم باندې حبیب ملک صاحب هم ډېر خپل خبرې وکړي او بابا اکبر هم ډېر خپل خبرې وکړي او سرجی تاسو بو سپوری ډیر خلک اوریدلی او ټول ما غزری خبرې دي او زړه اثر دي مطلب لکه د سینې په کې نشته
ها
او زه چې په 71 سال کې اولنۍ کلسیم
چې زره په سیدل هم د ملک سیستم خلاف زما صرف یو لاین منشور ده چې هغه د نوجوان په ملک سیستم کې نجات دلانه نوجوان د ملک سیستم د خلاصول نو بس یو مطلب لګیا یو الحمدلله او ما چې کوم میسج را سوال غوښتو هغه را پیدل دی دا هغه سره هم شروع شوې دي
توفیل خان توفیل خان تاسو د ملک سیستم خبره وکړه مونږ سره یو اوریدونکو هم د ټلیفون په لیک راغلی دی او اغینه به هم تاسو کو تاسو زماده پښتنم یاد لري ملک سیستم تاسو خبره وکړه ملک سیستم خو تقریبا ختم شو کنه فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورزم شو نو بیا خو ملک سیستم پاتې نشو نو تاسو د یعنی اوس چې کوم جدوجہد ده به صدا پاره وی تاسو خو وایي چې ون لاین ایجنډا
سر جی ون لاین ایجنډا خو خبره دا ده کنه چې ایس سی آر چې کوم ختم شوی دی هغه په کاغذو کې ختم شوی دی څنګه کنه صرف د کاغذو تر نوم پورې هغه نه علاوه چې کوم دی فائده چې زم شوی دی هغه صرف په نوم باندې شوی دی اوس نو کوم د فائده څه دی نو دا چې نه چې دې 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 چې فائده ویل ریمین اس اول کنه نو فار 5 ایئر نو مون سرجی دا وایو کنه چې دا خلک کم چې ملک سیستم ته دا نورم سلام شو
صحیح دی
تاسو هر ارمانو لرم
سم د دې باندې به نور باس بم تاسو سره کو ته فیل سه په دې باندې ز نور پښتنه هم د دې ملک سیستم په اړه کې تاسو نه لرم مونږ کوشش کوو چې ټول امیدوارانو ته ورسو بغیر د پری او جنبه تاسو ته معلومات درکو تاسو د هلکی په اړه تاسو د امیدوارانو په اړه مونږ ته حکمت خان حکمتیار صاحب هم هوکړ کړی دا چې دی به مونږ سره د ټلیفون لاله راځي خو چون کې د الیکشن ورځ شپې دي امیدواران په خپل هلکو کې ډیر زیات مصروف دي نو په سو وجوهات باندې بعضی وخت د دې د ټلیفون نه ملاویږي به هر حال په میرو مونږ به کوشش کوو
چې د دې سره نور هم امیدواران عارف حسین صاحب دی د پاکستان پیپلز ګوند دوی سره مهم رابطه کړې ده د پخواني سېنټر رشید احمد خان دی آزاد حیثیت کې ولاړ دی ملک فخر زمان دی نور هم امیدواران دی غوی سره هم رابطه کړی دی کسانو موږ سره هوکړه کړې وا او توفیل صاحب هم په جلسه کې او پاغه وخت کې چې کلمه ور
سره کوي تاسو نو تر سو پوری چې موږ سره یو بل امیدوار راځي کتا سره د ووټرانو شمیره وي ما سره خو شمیرېشته غالبا دغه ته 1,15,000 ووټران دي په دغه ان 15 سل وختمه کې په دې کې د خزو ووټونه چې دي اغه نه شپېته زره دي او دلته کورم کې کته سو خیال کړو نو پتیر الیکشن کې په یو حلقه باندې دلته انتخابات نو شوي اغه د سلويخته مدني د تیر الیکشن نه 15 کاله مخکې دلته انتخابات نو شوي دغلته اوس هم په کورم کې دا وخت چې مونږ دا الیکشن سو وخت کېږي نو په دې کې نه حاصل ویخت پولینګ سټیشن دا سي دي چې دا حساسه یعنی دغلته
امنیت
مسلې راتلې شي په دې کې شپږ دیر پولینګ سټیشن چې دي دا په کوزا او منځنۍ کورم کې دي یعنی ان 15 سل وختمه کې او دغه باقی پولینګ سټیشن چې کومه حساسه ګرځول شي
دا په
بره کورم کې دي دلته کې پامیر بلدار چې د خزو د پاره شپږ ویش ځانګړي پولینګ سټیشن جوړ شوی دی چې هغه د خزو لپاره ځانګړي دي
د دې تر څنګ عمله هم خزي وي
او د دې تر څنګ یو کم اویا پولینګ سټیشن داسې دي چې هغه مشترکه دي نو اوریدونکو نه بده هم ته د دین امیدوارانو نه بده هم ته پوس کو چې تاسو به د خزو د الیکشن د لپاره څه کوي د غزي کې
آیا ملک سیستم خلاف را پاسېدل د کورمه د بیا آبادی الته د ترقیاتی کارونو وس علي شیرزو کې ځنې سکولونه دی الته استادان سره نشته همداسې د پلوسین وزیر چې دی هغه مسلې لري نه سړی وزیر کشماري نه په کورمه کشماري همداسې وبدي د وبو مسله ډیره زیاته د ټیوبلونه نه لري خلک په پلوسینو کې خلک وبنه لري په نورو ځینو کې وبنه لري په دغه کې د مسوزو خلک خپل مسلې لري دا مسلې د ملک سیستم سره تاسو څنګه تړي او ملک سیستم چې ختم شي دا مسلې به څنګه حل کیږي
سر جی ملک سیستم جو داسې تړم په دې هر څه پسې تړم څه مطلب دا ما تاسو وی چې د کم ایم ایل ای یو ارمان وی کنه هغه تر هغه پورې کې دلې چې تر څو پورې د ملک سیستم نه مو خلاص شي نو هغه څه وجوهات دي هغه څه وجوهات دي چې څه مطلب اول د علي شرزي چې د هدي ملک صاحب چې د ما ډیر ګران دي لکه مطلب دا د علي شرزي کوم خپل بشنده دي بیا هم بیچارې هم کدا ان جی او هم چلوي مطلب یو ارګنایزیشن صدر دی او په هغه باوجود مطلب د دې په ټول علي شرزي کرایټ کې تر اوسه پورې سپور نشته دا زموږ د ټول مشرانو لپاره ډیره د شرم وړ ده
توفیل صاحب په پښتنو کې خو ملکانو نظام ډېرې ګټې هم راوړي دي، جرګه کوي، ستونزې، لانجې هواري.
سرجی لانجې چې کوم نه دي هواري کړي، لانجې اوس زموږ کشرو پیړه را پاسېدلې ده. موږ چې کومه لانجه هوارو په هغه کې نه فرات وي، په هغه کې نه پیسې وي، په هغه کې نه بل څه وي، په هغه کې صرف اور صرف کلیئر انټینشن احساس لري. صحیح ده کنه؟ نولک سیستم ته چې کومه جرګه ورغلي وي سرجی، که د هغه تپوس وکړه د پولیټیکل ایډمنسټریشن نه، د هغوی والا مطلب کم ریکارډ دي هغه راواخله، په هغوی باندې کې چې سب سب سات دس دس سال تیر شوي دي، او چې کومه جرګه چېرته دوی هلکانو ته نوجوانانو ته ورکړې شوې ده، هغه مطلب ویدن ویکس هغه شی مطلب ختم کړی دی. سرجی ملک چې دی هغه ته ټیوبویل نه پرېږدي، ملک چې کوم دی هغه ته سکول نه پرېږدي،
نه. دا خو توفیل صاحب، دا تاسو چې کومه خبره کوئ داسې یوټوپیا یا آیډیل غوندې مثالی غوندې حالت ماته ښکاري. دا ملکان چې دومره پیاوړي او طاقتور دي په دغو سیمو کې، دا خو په 50 کلو کې نشي ختمې دی کنه؟
بالکل سرجی، مونږ دا وایو کنه چې لکه په 13 کې چا په پاکستان کې یا په فاتا کې د ملک خلاف خبره نه وکړي، زه را پاسې د ما خبرې وکړي، او الحمدلله د هغه سرات شته. د هغه سرات ټولو نول داري چې د حاجي ملک کوي چې دا روغ شهر د چا د پیسو ډیمانډ نه دی کړی، د هغه وجه صرف اور صرف توفیل شاهین دی.
حکمت خان حکمتیار صاحب تدا د جماعت اسلامی په ټیکټ باندې ولاړ دی، په آزاد حیثیت کې ولاړ دی. حکمتیار صاحب تاسو سره موږ کوشش وکړو چې رابطه در سره وختي وکړو، خو مشکله وه. هر کله درته وایم په خبرونه کې توفیل صاحب سره مو خبرې وکړې، حبیب ملک او رگزی صاحب سره مو خبرې وکړې، ورسره مو دلته سعید جمال صاحب سره مو خبرې وکړې. دوی خپل پلانونه بیان کړل. ستاسو انتخاباتي پلان یا ایجنډا څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره ډیره مهرباني. مو پلان دا دی چې دا کوم کسان چې الیکشن ته اکثر ولاړ دي، دا بار بار دی الیکشن ته راوځي او وټونه وګټي، خلک ورسره ډیره مرګتیا وکړي، خو دوی بیا هم د عوامو د پناه بهبود لپاره هیڅ کار نه کوي. که تاسو د ضلع کورم سروې وکړي او وګرځېږي، دی کې نه سکولونه شته دي، نه هسپتالونه شته دي، نه د څکا کوبه شته دي، نه چاته څه سهولت میراو شوی دی. پنډونه راغلي دي او بیا هغه پنډونه واري شوي دي، نه څه اډیټ شته دی، نه د غریب سړي آواز هم نه اورېدلی کېږي. په دې علاقې کې یو لوی ظلم او زیاتی شروع دی. تجارت دپاره خلک راځي الیکشن کوي، هغه تجارت په نتیجه کې 20-30-40 کروڑ روپۍ خرچول کی، هغه په نتیجه کې بیا په اربونو روپۍ پنډونه واخلي، نه یې چاته سکول جوړ کړی دی، نه یې چېرته یو روډ جوړ کړی دی، نه یې چېرته یو یعنی یو کار بالکل کړی نه دی. که تاسو لاړ شئ بالکل ته لکه یو دا خلک یعنی د جنګلات ایتوپیا او د
امیدوار یې کنه؟ تاسو د جماعت اسلامی لخوا تاسو انتخاباتو ته ولاړ یې، ځکه چې دی لیست کې چې وګورم نو منیر اورگزی هم انتخاباتو ته ولاړ دي، نو آیا تاسو یو بل سره اختلافات لرئ که څه وجه ده؟
ایم ایم ای په پاټا کې بالکل شتنه دی، ځکه په باجوړی جنسې کې هم د جماعت اسلامي کسان ولاړ دي، آزاد دي. دا د ایم ایم ای کوم ټیکټونه دی راوړي، دا بالکل بوګس دي. دا د دوی کوم ټیکټونه ورکړل شوي دي، دا بغیر مشورې ورکړل شوي دي. په دې کې د جماعت اسلامي یا د نورو تنظیمونو هیڅ مشاوره
نه حکمتیار صاحب زما په فکر د ایم ایم ای امیدوار خو هغه سړی ګڼل کیږي چې چا سره د کتاب نه خوینو. آیا تاسو سره د کتاب نخه ده کنه؟ تاسو په یو بل نخه باندې انتخابات کوي؟
جی، د 2013 فرمولې په نتیجه کې د سیر د جماعت اسلامي خو بیا د ټیک دی د غوته ورکړی دی، خو د جوړ او د ممند جنسې او د خیبر جنسې د څلور سیټونه جماعت اسلامي ته ملاو شوې دي. هغه ځای کې د جمعیت علما اسلام ته کوم کاندیدیټ دی، د مولانا فضل الرحمن خبره نه مني. په دې وجه باندې موږ ولاړ یو چې هغوی دلته کینی نو موږ هم کینو، که هغه نه کیناستل نو موږ به خپله مقابله جاري ساتو او په دې علاقې کې موږ مسلسل کمپین چلو.
ستاسو انتخاباتي نشان څه شی دی؟
ترماس، 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 ترماس
صحیح صحیح حکمتیار صاحب تاسو دا وایئ چې تاسو خو دا ستونزې ډېرې بیان کړي او همدغه پوښتنه به مونږ توفیل محمد ته مخې تک دو که څه هم دی خو یوه ایجنډا ده پامیر ده سره او هغه د ملک سیستم ده. حالانکه د ملک سیستم اوریدونکو ډېرې خبرې داسې دي چې د ملک سیستم ډېر طرفداران هم شته په قبایلي سیمو کې، هغوی وایي چې ملک سیستم یو ښه سیستم دی. خو اول د حکمتیار صاحب نه تاسو کوم دي هسپتالونه او سکولونه او به دا ټولې ستونزې بیان کړي. حکمتیار صاحب دغلته اوس هم په منځنی کورمه کې خو اپریشن هم شوي، پوځي اپریشن شوي وي، دغه ځای کې کورونه ړنګ شوي وو، سکولونه بند شوي وو، او داسې اوریدل کېږي چې اوس هم د صدی کالج په هاسټل کې الکان نه اوسیږي، بلکې دغه ځای کې ایف سی یعنی ایف سی ځواکونه پراته دي. آیا دې دپاره هم تاسو څه پلان لرئ چې دې دپاره به څه کوي؟ او دغه پوښتنه به بیا مونږ دا به توفیل محمد صاحب ته دغه پوښتنه
مخکې چې دا کومه ایف سی څه پراته دي نه مخکې ارمي پراته مخکې مشرانو سره خبره کړې او موږ په وجه باندې وتلې ولاړه وه. په منځنۍ کورمې کې کاپریشن شوی دی نو هغوی ته بیا په عرب عربو پنډونه راغلي دي، د دوبه مینیګانو په لاسونو باندې راغلي دي، دغو وکدارانو په لاسونو باندې راغلي دي. خو هلته که تاسو اوس هم لاړ شئ، نه سکولونه شته، نه هسپتالونه شته، نه سړکونه شته، نه د صفا اوبو څه بندوبست شته. خلک بالکل ډېر یو پسماندګۍ کې ژوند تېروي. که هلته تاسو لاړ شئ نو تاسو باید د پاکستان ټول پنډونه دلته راوړل په کار دي. کوم کورمې ضلع کې کوم
توفیل صاحب تاسو راته ووایئ چې د ملک سیستم نه علاوه نور دا د فنډونو اخیستو، د بیا آبادکارۍ، د اوبو بجلی رسولو، د ښځو او د هغوی د حقونو خوندي کولو، سکولونو د پاره مو څه پلان جوړ کړی دی؟ یو بله لایحه عمل مو هم ورسره جوړه کړې ده په خوا کې.
بالکل جی، لکه زم غوارم چې مطلب زما مرمان دی چې مطلب فرم چې دی ګاډي فاټا ولا نه دی شي، دلته مطلب یونیورسٹی جوړ شي، هلته هایر سیکنډری سکول جوړ شي، هلته هیلتھ سیمه دی شي، دا به څه ارمان نه وي. صحیح دا ته وایي کنه چې دا هر څه انا پوسیبل کېدلی شي چې موږ ملک سیستم
ښه. تو فیل صاحب زه بیا بلې موضوع ته راځم. بله موضوع دا ده چې د پاکستان د 2018 کال ترمیمي انتخاباتي قانون دا وایي چې په هر حلقه کې باید کم از کم 10% ښځې ووټ واچوي. او داود مخکې سات کې د الیکشن چې کوم پولینګ سټیشنونه دي دا غو ذکر یې هم وکړ چې د ښځو دپاره هم پولینګ سټیشنونه شته دي، ځینې ګډ دي او ځینې جلا جلا بیل بیل جوړ شوي دي. د ښځو نه تاسو ووټ په څه طریقه باندې غواړئ؟ ښځو ته ورغلي یې په څه طریقه مو ورسره لیدلي دي؟ د هغوی نه ووټ څنګه غواړئ؟ پولینګ سټیشن ته به څنګه راولئ؟ خرچه پی راضی کنه زنه غواړم چې ډیره خرچه پی راشي دی تاسو نه تپوس کی ستړي مشه.
السلام علیکم. فنسکم
وعلیکم السلام. نامه مراته وخی او سیمه
زما له څه خبره کړه پلوچین پر مې من دی نه کور مې نه
په خیر راغلی ملک صاحب تپوس وکي د توفیل صاحب نه حکمتیار صاحب نه
تپوس نه جی دادا چې لا کټول د کاندیدیتو نه دی ګیلا کوي چې تارونه نه کوي. کاندیدیر باندې زه خپل ځان خرڅ کړه پیسې زه واخلم، خپل ضمیر خرڅ کړه پانه ورځ پېښو زما دا جواز نه جوړېږي چې زه بیا تا وایم چې ما ته کار وکړه.
بالکل صحیح خبره کوي چې یو ځل پیسې واخلې او بیا په پیسو په بدل کې ووټ ورکې نو بیا خو
کاندیدیت ته کو بابا جمال چې زه انصاف راولم. زمون کلی ته راغلی و 4 لاکھ روپیه تقسیم کړی،
بیا دا څنګه انصاف راولي؟ دای خو اوسه په درغلی باندې لا جاده ودی. بدبختانه ملک صاحب غره سره نشته. خو تاسو په خپل ملک یې کنی؟
نو تاسو چې ملکې دا توفیل صاحب ووایي دوی به ستاسو دا نظام را ختموي د ملکۍ ده ته مو څه جواب دی خوشحاله یې ورسره پرېږدی ملکۍ ورته یعنی ملک سسٹم کا ختم شي خ دی
ملک سسٹم خو جی نه ته مونږ په دفاع اعظم کول باندې نه یو خوشاله چاہے کہ کوم شکول دی هغه پتا جبرن علاقہ در باندې خلکاوی تا ته جواز نشته چې عدالت کې تاثیر وته دمرا سیار
یعنی ستاسو د ملکۍ نظام خوخ دی خپل
جی
ستاسو د ملکۍ نظام خوخ دی خپل
لکه چل سے خیر خو خلاص خو لکه اوس پتا اعظم کړی دا
روغ خبر فکر مانے دا اوریدون کو دا پارا ہم او دا امیدوارانو دا پارا ہم دی یو ڈیرا سما خبر اوکد پولیسین دی ٹیلی فون کرو ملک سہیل سے بو دی ددی یعنی پختنا او کم تجکم یعنی ددی خپل نظر داو چې ز چکل پیسے والم یعنی یو سڑے چکل پیسے والی دی امیدوار نه د ووٹ په سر باندې نو هغه به د اغنه بیا پکما خوله باندې او پکما مسترګو باندې
زکه ورته خرچ کړي دي نو بیا
خو بس اوریدونکو دغه مون او تاسو ټولو د پاره دا یو غټ پیغام مو د ملک سہیل سیب چې تاسو مهرباني وکي چې کوټ چاته ورکوي نو په دې بنیاد مور کوي چې اغه تاسو ته پیسې درکې زکه چې دا خو یو مشترکه مسلې دي د ټولو خلکو کده یو کس یو مسله حل شي نو د ټولو علاقې مسلې خو بیا په سر باندې پاتې وي نو په زیاده دي چې سړی د یو ځان سوچو کې د یوې خبرې سوچو کې اغه د ټولو قوم د ټولو علاقې سوچو کې دویمه خبره پامیر ډیر ضروری ده هغه کول غواړم چې څه الزامات هم دلته ولګیدو او هغه د سید جمال سیب په حواله بیا څه الزامات داسې راغو چې د سابقا سېنټرانو او سابقا امیدوارانو په اړه او ریدونکو مونږ کوشش وکړو چې سابقا امینه منیر خان اور اگزی سیب راولو دغه سی ایکس سابقہ سینیٹر رشید خان سیب سره هم مونږ رابطه وکړو خو لبل
هغه سره
مونږ د ټلیفون رابطه
وکړو اگزی سیب را سره سلا شو او چې زبر اعظم خو جلسه کې وو نو بس دغه سی مشکلات کله کله پیښ شي یو بل امیدوار هم د محمد حنیف پختون را تل کړی دی د ان پی امیدوار د فاروق احمد خان سیب دوی سره وي مونږ خدای داد خیل قوم خدای داد خیل قوم وي ملاتړ کوو او د سره مونږ هڅه وکړه چې رابطه وکړو تو فیل سیب بالکل د خبرونې پای ته رسیدلی وو حکمتیار صاحب د خبرونې پای شیبو ته رسیدلی وو تاسو حکمتیار صاحب اول راته د خپل ووټرانو ته پیغام ورکړي ولې تاسو ته ووټ درکې د دې لپاره بس بیا به تاسو سره خوده پامانی وو
جی ون
او بالکل وای
هلو جی موږ خپل ووټرانو ته د جنسې خلکو ته ځکه وایي چې دا زمېلې شي خلک دی بار بار ځانونه مه پازمې ځکه تاسو بیا هم دا 2018 دی او په 2024 کې بیا پر یادونه کوي چې موږ سکولونه او هسپتالونه او په علاقې کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي نو دا دوی لپاره یوه موقع ده چې دوی موږ د ترماس باندې مهر ولګي دا جمهوریت اسلامي کاندیډیټ کامیاب شي نو تاسو په زه دا باور ورکوم د تاسو د دې چینل په
تاسو ته ترازو نه خدر سره نه ده کنه تاسو سره خو ترماس
دي ترماس دي
صحیح دی ډیر مننه سم ده حکمت یار سیب خوشاله اوسې تو فیل سیب تاسو اخیرنه پیغام ورکې خپل ووټرانو ته
جی خپل ووټرانو ته دا پیغام ورکوم چې هر چا ته اوس ورکوي چې کوم څه دې غوړو خپل کوتا او چې دا اوس ډیر وخت بعد راځي چې د فرمې خدمت ته پاره دوی ته بالکل ورنه کې ولې کړه چې له کومه کوم څه ته تاسو ته کوم څه دې او کوي دې دې هم کوم څه دې دا چې تاسو اوس ورکه دا تاسو سره دلته وي تاسو غم خاطی کوي تاسو سره مطلب په هر غم کې شریک دي
انتخاباتی نہ خدشے دا سمد ډیر مننه
ډیر مننه ډیر مننه تو فیل سیب مهرباني
خوشاله
سره برخه واخسته په دې پروګرام کې پامیر د پروګرام اخیری شیبه را رسیدلې دي او مونږ غواړو چې د اوریدونکو سره هم خوده په امانی وکړو او اوریدونکو یادګیرنه درکو جنن د ان 15 سال وختمه منځنه او کوزه کور په اړه مونږ پروګرام وکړو او سبب له خیره هم په دې وخت باندې د ان شپک سال وختمه یعنی بر کور په حواله سره پروګرام کوو تاسو امیدوارانو په کې غواړو تاسو کولای شئ چې مونږ ته ټلیفونونه اوکې د مشال ریډیو پروګرامونه اورې بل ورځ بیا حاضری ګو تر بل ورځې پورې ما داوود خټک او زما همکار پامیر ساحل ته د خوده پامان